ديو ديش دقيقة سويد خبري دي خبروني نيمائي برخيت ورسيدلو نورياس نوري دا فانستان سيميا ونوري دا مهم خبرنو لانديز راو روي
د امریکا د استخباراتو ادارې سي اي په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیو یورک ټایمز رسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوې د اکشن بي پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبره کوي. د دې ولایت د ولي ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسلوال مخالفین وژل شوي او نولس نور ژوند نیول شوي دي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سختدریز ډلې د سوریې پر القرطین ښارګوټي کنټرول درلود یو سلو شپاړس ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت څخه دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووځي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران بلې آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سل ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 233 منډو په جوړولو بریالی شوه. په دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډله یې په 223 منډو ورټوله او لوبه د 222 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپ وهونکي رحمت سهاګ چې په دواړو اننګزونو کې 252 منډې جوړې کړې وي د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازاد راډیو ته ویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي. سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د ښاغلي شهزاد ته معلوماتو له مخې دغه لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیږي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کال وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د ډن نیوز د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د مالیزیا لوبډلې ته یو د دوه په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډي او د مالیزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی وو. د دې سیالیو د درېم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایله سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای
له وصل وسال نمو سپورتي خبر نو وريدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وایي عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نوې جوړ کړی او پر اساس یې د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوژي د برخې ځینې څېړونکو لند مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خندونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلاره نه وه چې حکومت د سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او مونږ به هغه کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه اچونی مدیریت دی او محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي، او مونږ به وکول شي د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللی. ویلي دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحاتو لپاره باید دا نقشه عملي شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې دا نقشه د قانونو د سکتور ستونزې لرې کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریز ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې دا شل کال لاس کال شل کال بعد موږ اولویتونه یا تعریف وشي ور باندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقه باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګان راولي او همدې شخصي سلیقه باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راولي.
که څه د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانونو په کیندلو قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خوا د یاد کمیسیون د پنځو غړیو د لری کولو لاملونه نن خبریالانو ته وړاندې کړل. نوموړي د کمیسیون دغه لری کړی سوي کارکوونکي په فساد کې ښکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړی سوي غړیو ورته تورونه بیرته د کمیسیون پر رئیس ولګول. نور تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغو اختلافونو نتیجه دا شوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس له دندو نه د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکوونکو لرې کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوی لخوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بی پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکون که دیر وقت خپل دندو تا ندی حاضر شوی او ورسپارل شوی دنده هم په خطوگه ندی ترسره کردی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکون که د انتخاباتو لقانون سرسم لدندو لری کردی او دو دوی دا فساد دوسیه اروند ارگانونو تلیگه لدی. د کمیسیون رئیس کسه هم د کوم دولتی ارگان یا مقام نوم یاد نکر، خو وی ویل چه؟ دغه کارکونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توتیه سره د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسناد او اړیکو امیر او د حاضرۍ مدیر شامل دي. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمایرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علی ستیخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لرې کړای شوو کارکوونکو لګېدلي تورونه رد کړل او په خپله د کمیسیون رئیس یې په اداري فساد له قانون څخه په سرغړونه بې کفایتۍ بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال آغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غور باندې تصمیم نیولی دی. متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شوو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات در این سازمانی در کمیسیون است هم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک است.
د انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی. خود د ریزونو نیول او ډیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه په هیګم جنجالونه په کومه کچه دی، خو په چارو کې درونټیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کیږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننې محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته و. بو برګېدل ولې محاکمه کیږي؟ اسمت سروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګدال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و، او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړه. په شمالي کارولینا کې د برګدال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دیرش کلن برګدال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشی شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګدال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګدال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشی کړل. برګدال د اکتوبر په 14 د ډیسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدی شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګدال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو، د خبرونې وروستۍ برخې ته رسېدلی یو. مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه راسره واورېدل. کولی سي د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم واوري او مطالب او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر غون راډیوي ډرامې 213 برخې ته.
یو کلی زر غاگونه
به یو کلی زر غگون رامی خوگو آوریدن کو اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ہو د یو کلی زر غگون پا دراما که مو آوریدل چه دا زمان زرو لکینی نا پاک شوی و او دای منلی و چه تایبا دا دوی با استعداد همکار دا اس با وارو چه سنم گل خپل زوی موسا گل تا کم دا خیر خبره که
خبر ہے چی لاسونا میں مچو کبھی
لاسونا دے خواگ دیا دے زکا لوم تو لاسونا دے زکا خواگ دی چه داستا دا لاس دوده دا سرا لگی گی لکه آه دا گل محمد دا دکان کیک توائی خواه
دارو دی سازویا او رشتیا خسی چه رایات سو دی کلی دی سواد زدکری کورس تلیلی وم آلتا خو دیر خسی آوانجی نستا
پک 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 دوم اتمند از مال پارا که مجلی خوکا سویده
وی تر تامی جار که زویا وی دیوی پا غوگو که دی دوده ترا پارای وی مای و بلا خبره کولا آلتا می گل پلی ولی دا وینی چه موسا گل خدای دا تا نصیحت وکا کنا زوایم لا گلپری سارا با زکلی نکتا لارسم زکا چی خدای دادی نبیایی کتنگ زویا
سنم گلی موری زوایم اسی نچه سابا کمالان جتری جوڑشی توائخا خدای داد بای بدا وگنی
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
آمين أمه وليس يا وبل أدوامك إجعلا دي بواتنك أمنا وصول راولي
آمين
خير بشي ملك نوابا اللهم آمين الله تعالى جل على شانوه دي دواتن بشي لك خوين دي أورونا بخبولو كسر خواهدوك
آمين
علامو دي دي نفاق أو كراكو بزاي اتفاق مينا خورولي أو نورولي رب نسيب
آمين
آمين
عزيزانو وعزيزانو تاسو لك صبرو كي بخبولو زايونو كي ني
يارا مولاي صاحب دي وطن و دو وطن خلقو تا چه دواغانه كي دي ظلم داسي لگي گي لك ملحم
خان صاحب نعیم خانہ زلدی حمدا سے کھلا اوسا اللہ تعالی په دعاګانو ډیر خوشحالي تاسو په هیګي چې وطن د سشي په مثال له
نه مولای صاحب ته مو په اوپو هوا
وطن دی ویلو ونه مثال لري موږ او تاسو د دې ونه د پانو ګلونو او میوه په شان یو
حمدا اسره مولای صاحب
شکل ونه جوړوي پانی تازه گلونه خولی او میوه خوگوی
وای مولای صاحب عجب خبره دی وکړه یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بیتفاقی وی بیا به دا ونه هم چینجن او رنځور وی
دا ساده خبره په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو ځکه چې په مصلحت کې هم ثواب وی او هم د ټولنې اصلاح خبره دا ده چې موږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی راځی چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کو کنه نو لو یا تباہی براولی
یا الله خیر کی خدایا تا څاورم کوم مرز مولای سه
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمل شي وي دي دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوري آزاروي بے حجاب خبرې ورته کوي
مولوی صاحب زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونو د خپلو زامنو ته نصیحت وکړي. که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه، ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبه وه له مکتبه به مې ایستل کېږي.
یاره زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوه.
خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
موټاکله ومیلیده چې د ټریکټر په باډۍ کې د بوجو یو خواته پټ شي. صبر چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټریکټره د بدمشه زما د اوسپنې غوایه یا خبرې که نه
خو څه شي ته وایې ښه
خو دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، زه د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا دې څه ګلان کرلی دي ته وایې ښه
زه نه وایم که د بدمشه د موسا ګل غوندې خبرې به را سره نه کوي.
وای دا خو پوشو
ګلان مې نه دي کرلي، د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغي م کرې ته وایې ښه زړه د بدمشه د ظلم ازغي د بې انصافۍ ازغي.
څه رقم خبرې کوې
ته د خپل ماشوم له مور سره م ظلم کوې ته وایې ښه
زه د بدمشه ما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی.
هغه امیندواره ده خو ته یې نږدې کلینیک ته م نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې غوړي کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې دارو واکسین دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته ته وایې ښه.
نه دا خبرې مه راته کوه، که نه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زه د بدمشه
زړه مې بد شو ته وایې ښه ته چې داسې ظالم یې نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه یې را سره کوه، همدا اوس د خولې ته کلوپ واچوه. زه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي، د اوسپنې غوایه یا.
بس ته دې م په خوله برغولی کېږده ته وایې ښه که نه هغه په تلمیزون کې چې راځي هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، خو د تیږو او پرخو کې د ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر اوس مرې زه خوښ شم.
یار زندر سرا خونه ده جودی
نازی لوری جودی غریب سوال خیره کوی چو خونه ورانه وی
وی ترور بی بی تند تندرخانی شا تراتا پتا وی
در سپتا نوام زرات لم چه ساس اندر امیم واوری ده
تروره لوخی ده بره در واقعی سل
وی نازی لوره یا تو خو بازم روزی را تالالا و تا روڑه پا خاکڑا دیگ ده وکاو لوخی بازه در تا و منزم.
نا تروره لوخم زمینزم.
نه لوره تا ده دیگ غم اخره اصلا نه چه کتغ در نوسوزی
دیگم تایارو بولا نهاری اکوزام
چه ده سدن و بیا لوخی هم داد اخلاص و بوله زویا تو بسم الله با کتخ بکی واچوی.
نه تروره اوز با کتخ بکی ناچام لگ با دیگم دمه وکی و تراغ وق با گل محمدم راشی.
وی داد سوائی لوره گل محمد لانه دای راغله.
او تروره ولی دست ورخطا شوی.
وی نازی لوره ورخطا چنگا نشم لوره نو گوری تیارو مخام دی
وای شده سوه ایمسته ام پو کبی یو زوی ظالمان را تاونو واجه
ستا خبر سمه دا خودی را اندیخنه مکوا خدای مکه ناروغه بشی
اندیخنه می زکه دا چون اور کلا بدل مر با دوبی دو رات لوری دا ماین دا رونه نریوی اغا مطل ده نده یوری دلی چه وای دا مور رو پا زوی دا زوی پا وچه تیگه
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زموږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه: ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي. Thank you.